من د خپل کور نه چوزي خپل کار دفتر ته زي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډیر مننه معروف صاحب. کوم خندونه چې تاسو یادونه وکړه، تاسو په ان خپل دا خندونه څومره د شوزو د پرمختګ مخه نیسي؟
پرختیا هم چې دا خندونه د شوزو د پرمختګ څخه مخنیوي کوي او نه پریدي چې هغه مقاصد ته چې یو شوزه یو با تعلیم با تحصیل شوزه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلات په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي، چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د وی زیاتی بس دی نور موایه، یا پانتون د خلاص کې زیاتی بس دی، یا ته باید واده وکړې، بیا د واده وخت د تمامېږي، څوک نه پیدا کیږي چې تا سره واده وکړي. او هم د کار په وخت کې هم همداراز مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوی کوي، لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بې محرمه ولاړ سي، دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاري نه شي کولای او باید وختي ځان کور ته ورسوي. او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي، یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور ته خپل کور ته لاړ شي او د خپل بچیانو خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي، خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په دوه ساعته درې ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه وکړي، حتی د شپې جامې مینځي، د شپې اوتوکاري کوي، د شپې دیګ پخوي، چې سبا ته ځان خوشي کوي چې وظیفې ته لاړ شي. دا ټول کلات لاس په لاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته د رسیدو په مقابل کې خنډ ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نمر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وګ در شي
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالا سواله
و باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې باندې
فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په قانون کې د میرمنو د کار د ممانعت په اړه څه ویل شوی دی؟
بلې، د نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویل شوی چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته دي، نه د جزا په قانون کې، په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشي شوی ده، په هغه پنځمه ماده کې 22 موارد دي چې هغه تاوتریخوالی ویل سوی دی. او داغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي، چې د یو د هغو موارد نه 19 شماره حق حق دی چې د نارینه نه اخلي. وایي یعنی په داغه شمیره کې داسې ویل کیږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم، تحصیل، کار او صحت لپاره کوم کارونه چې کوي داغه نه ممانعت وکړي. او که ممانعت وکړي دا یو تاوتریخوالی دی، او د تاوتریخوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوی.
ډیره مننه میرمن معروف. د ورستۍ پښتنې په توګه هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري، یعنی په شکل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي. په خارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي زی خپل دفتر ته. خو په ولایاتو کې په ولسوالیو کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي، په اصطلاح زی پټویو ته هلته کار کوي، یا ونو ته زی میوې ټولوي، ځینې د میوې پروسس او وچول دا شیان کوي، همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې بازار کې که تاسو لیدلی وي چې د سفروشي هم کوي ښځې دي، خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري. دوی په ښه نامه خلک پیژني، په ټولنه کې په ښه نوم یادي دیگی، خلق زنی آغا ندی، متنفر ندی. خو بعضی وقت پا کورانه که در بعضی اصاده تونه لمخه چه مثلا نور خزی چه اوغای نشی کار که ولی، یعنی آغا کار چه اوغای تا دمیشتی آیدات ولیری آغا کارونه وکی، نو بعضا اصادات ور سره کیگی نارینه تا یا دوی ملین تا ویل کیگی چې چې خزه د مپری د کار ته دغه د مونږ کار نه کو د پداسې حال کې چې نارینه یا خزینه چې توانایی دی ولري چې او زای ته لاړ شي الته استخدام شي هغه ته کار وکول شي او پراوا توګه د میاشتې 100 روپۍ عاید راوړي کو هغه په کورنۍ باندې په خپل ماشومان باندې په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي دا یو نعمت دی او یو شکار دی او هر چا دپاره میسر نه دی او هغه خلکو ته چې میسر دی باید دا په بده سترګه ونه کتل شي بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډېر ښه وضع ولري او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راجع کېږي هغه کارونه هم وکړي څوک چې د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي
ډېره مننه کور مو ده قدر مون اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک الله مو مل سه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي
زندگی د مخ نه جوړ کا را کوس شد اسمان د سیارو او ستارونه یو داغ را لفظل کی د سپوږ مې د مخ نه جوړ کا وحشت
د تصوفی ادب او موسیقي د خوږ صنف قوانین میږي د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعری یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې فاریایي اقوامو کې مینوال زیات دي دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو ملتیا مو کړی
د سویل کې چې د حقيقي مینې پرنګ رنگ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه روسي بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی د سوفیانا کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابيږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره وړاندې کوي د کابل پوهنتون استاد سمي وحدت اندر سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پاینځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غنی په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپاره دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوی په مینې التجا او خلوص سره ځکه چې اوریدونکو له ځان سره د وی روحاني سپیڅلې کیفیت روخانه لور توري د دې موسیقي د اغیز یو لامل ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیڅلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپل عواطف او احساسات په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې به حساب مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي په کوم موضوعات راڅرخي
ما مخته درته ویل چې د قوالی موسیقي صداغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي د دې موسیقي نه هدف ته چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي
د قوالی موسیقی یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچیدلی او هلته د موسیقی په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږونکی وو او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان نه له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه چې کله بیا ولاړل هندوستان ته، بیا یې همالته قوالي موسیقي پسې رواج شول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالي جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورته والی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي، او یا هغو سندرو ته ورته والی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنب بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیم ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې دی د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالي کې راتللی سي. کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واورئ، خو قوالي موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهیږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالي موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالي موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالي موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته دی کوم سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاوخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالي ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالي سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالي سندره را کاپي کړې وه، خوشیری پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1996 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لې او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسره کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو ځکار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي آغا یواز قوالی سندری دی، او قوالی سندری از ما جوان دی.
لیکوال او جورنالیست محمد خان محمدی چې پخپل هم قوالی سندری آوری او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 615 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه اهل کې موجود دي، همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هر جمعه هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خناکو کې دغه حلقي نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د تسنګ هغه مینوال چې سلیکینه دی د دغه سندرو مینوال دی هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو همداسې نور اروزګان او د دې ترڅنګ په کوټه کې او همدارنګه په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، اردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د منځ په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي. داسې یو وخت وي چې د منځ وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي او تر ټولو مشهور استاد رحیم غفاري دی. همداراز یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوشینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې ووایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې ووایي، هغه ته په کار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي چې په هغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کېدو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې دا ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې دی کولی شي قوالي ووایي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالي سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالي سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
قوالي عارف هم خوانیم.
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقۍ تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی د سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار ده چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قواله نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com